سلامونه ستړي وشه په افغانستان کې وخت د ماخوستن 9 بجې شوې تاسو ازادي رادیو ته غواکیاس پایل کوو د دې سات په خبرونو د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیل په یو هوایی برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپای ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څنګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیل پوځ هم نن مخکې اعلان کړی چې حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصر الله د لور زینب نصر الله د وژل کېدو خبرې هم ورکړې دي. دا اسرائیل په هوایي برید کې چې په بیروت کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله ورسره یو ځای د دې ډلې او د ایران د سپای پاسدارانو یو شمیر مهم قمندانان هم وژل شوي او یو شمیر نور یې ټپیان دي. د وژل شوي په منځ کې د ایران د سپای پاسدارانو عملیاتي مرستیال عباس نیلوفرشان هم شامل دی. رویټرز خبري اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیل په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنه‌ای د خوندیتوب پاره یو نامعلوم ځای ته بولای دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر خامنه‌ای د حزب الله د مشر نصر الله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. حزب الله د امریکا له خوا تر ګرډانه ګڼل کیږي. اروپای ټولنې بیا د دې ډلې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نشری کولو تورنوي. یو شمېر خبریالانو ازادي رادیو ته وویل طالبان هغه مسایل د دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه دوی سره معلومات نه شریکوي. طالبان چې د 2021 کال په اگست کې واک ته ورسېدل د ګڼو نورو برخو ترڅنګ رسنۍ هم محدود کړي او دا محدودیت ورځ تر بلې زیاتېږي. تر ټولو وروستۍ طالبانو شاوخوا یوه اونۍ مخکې په رسنیو کې پر سیاسي خپرونو هم بندیز ولګوه. او د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزاد او رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوه. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د عامو تلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفي زاده دا جایزه ترلاسه کړه. ښاغلي نجفي زاده ته دا جایزه د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر میلانیا جولی او د برټانیا د مشرانو جرګې مرستیال لارډ کالینز هیبری لخوا ورکړل شوه. د رسنیو د ملاتړ بنسټونو په وینا له دریو کلونو راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، طالبانو د بیان ازادي او د خبریالانو او رسنیو فعالیتونه سخت محدود کړي دي. یو ځل بیا مو فرشته سهاګ د عقاب پیکار په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. خبرونه کې را سره د لبنان حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله د مړینې په اړه راپورونه او جزئیات اوریدل شي. وړاندې به واورئ د نړیوالو چارو کارپوهان وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلې له منځه ولاړ شي.
یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده.
او روزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې له پاکستان لزګونو راستنه شو کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې خودل شوې دي.
نو په تعداد د څلوېښت تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د شاروالۍ ریاست د طریقې سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
وړاندې په خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور راپورونه هم شته. را سره اوسئ.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ایران، پاکستان، روسیه او چین د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې د افغانستان په اړه څلور اړخیز ناسته وکړه. پرون جمعه د سپتمبر 28 د ایران د بهرنیو چارو وزارت له لورې په خپور شوي بیان کې راغلی چې دغه ناسته د ایران په نوښت په نیویارک کې جوړه شوې وه. د یاد بیان له مخې ایران په افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرۍ ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. د نړیوالو چارو کارپوهان بیا وایي د سیمې او نړۍ هیوادونو د اعلامیو او خبرداریو پر ځای پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو لملاتړ نه لاس واخلي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د اندېښنو په دوام د ایران، روسیې او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د پاکستان دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نهاویوم غونډې په څنډه کې څلور اړخیزه ناسته کړې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه د سپتمبر 28 په دې اړه په خپور شوي بیان کې د غونډې د کرن نیټې په اړه څه نه دی ویلي، خو د غناسته د ملګرو ملتونو د نهاویوم عمومي غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د امنیتي اندېښنو په اړه د ایران په نوښت جوړه شوې وه. د بیان لمخ ایران په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړی او ویلي دي چې د داعش او القاعده په څیر ترهګرۍ ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي. په بیان کې د ایران د بهرنیو چارو د وزیر سید عباس عراقچی له قوله راغلی چې موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړي کړو او په ټکوې د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ سیمه کې ځای نه لري. د عراقچی په خبره د افغانستان ګاونډیان نشي کولای اجازه ورکړي چې تروریزم او له تاوتریخوالي سره ملا افراطګرایي په افغانستان کې ریښې وزغلوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې په دغه څلور اړخیزه غونډه کې د افغان کډوالو په افغانستان کې د اقتصادي او ټولنیز وضعیت د ښه کېدو او د افغانستان په اړه د یو شمېر نورو موضوعاتو په اړه هم خبرې شوې دي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې د پاکستان صدر اعظم شاه عباس شریف هم د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو په 90 عمومي اسمبلی کې ورته څرګندونې کړې دي. شریف ویلي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې دننه د ټولو ترهګرو ډلو د لمینځ وړلو لپاره اغیزمن ګامونه پورته کړي. په تیره بیا هغه چې په ټکوې د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د پولیا غاړه د ترهګرۍ مسؤل دي. د پاکستان صدر اعظم زیاته کړې چې په دې ډلو کې د داعش اسلامي دولت ډلې، خراسان څنګه، القاعده او ورسره تړلې ډلې ټي ټي پی یا تحریک طالبان پاکستان، فتنه الخوارج، مجید بریګیډ، بلوچ لیبریشن آرمی او نورې ترهګرې ډلې شامل دي چې په خبره له بده مرغه په افغان خاوره کې لیدل شوې دي. د طالبان وایان ذبیح الله مجاهد له افغانستانه د داعش په ګډون د نورو ترهګرو ډلو له لوري د متوجه ګواښونو په اړه د ګاونډیو هیوادونو د تازه اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تر دې وړاندې دا ډول اندېښنې بې ځایه بللې او ویلي افغانستان کې ترهګرې ډلې فعالیت نه لري. دغه هیواد له خاورې چاته خطر هم نه دی متوجه او د پاکستان امنیت د هغه هیواد خپله کورنۍ مسله ده او خپله باید ورته حل لارې پیدا کړي. د نړیوالو چارو کارپوهان له ډلې حکمت الله حکمت وایي د سیمې او نړۍ هیوادونه باید په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د لمینځ وړلو لپاره د غونډو، اعلامیو او پرله پسې اندېښنو پر ځای باید پر پاکستان فشار راوړي چې د ترهګرو ډلو له ملاتړ لاس واخلي.
په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونه اوس هم موجود دي، ولې په ډېره ټیټه کچه باندې. یوازینی هیواد چې د دغې ترهګرو په راستولو کې، تمویلولو کې، تربیه کولو کې او ملاتړ کولو کې لاس لري هغه د پاکستان پوځ او استخبارات دي. ټوله دنیا په دې باندې خبره ده. همدغه ګاونډي هیوادونه باید پاکستان ته بخور واړوي چې ولې د داعشان ملاتړ کوي، ولې د هغوی شبکې افغانستان ته رالېږي او په هغوی باندې عملیات کوي.
دا یادونه ده چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو د ملاتړ او څار ډلې هم د زمری په 11مه په خپل 43مه غنه راپور کې د داعش ډلې د خراسان څنګه القاعده شبکې او د هغوی د اړوند ډلو افرادو په اړه اندېښنه خودلې و. ویلي وو چې داعش ترهګری زړه لا هم په سیمه کې جدي ګواخده او له افغانستانه د باندې ترهګری خبروي. دغه شان د پاکستان او ایران سربیره د سیمې او شمیر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د ترهګری زړه په ځانګړي ډول د داعش ډلې د خراسان څنګه د فعالیت او موجودیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. یوازې د تیرې وږې میاشتې په جریان کې د داعش ډلې خراسان څانګې په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
موږ فیسبوک په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
یو شمیر حق افغان سینماګران چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته اروپایي هیوادونو ته تللي وایي له خپل هنر لرې پاتې دي او په یاده برخه کې ورته د کار زمینه نه ده مساعده. په لویدیځ کې د افغاني سینما یو شمیر مخکښان او د افغان فلم پخواني مسؤولین هم دا ستونزې مني، خو وایي ځینې کارونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو د روزنې برخې ته پام شوی دی. سنا کاکړ په دې اړه نور حال راکوي.
خو بی ماتو لچته مجبور خپل د حرفت تلره د څه ستاز د دې څخه واورې یو بل کار شروع
د تیاتر او فلمونو افغان لوبغاړی او په افغانستان کې مخکې د پلار پونم پروډکشن مشر فضل احمد انیستی نو موړی چې باندې دوه کال کېږي چې د جرمني په یو کوچنی ښار کې ژوند کوي او په خبره یې په کوم ښار کې چې اوسېږي ورته ویل شوی د لازمو امکاناتو د نشټون له امله د خپل هنر په برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره. کغلی انیستی دا ورته ډیره سخته تمامه شوی او خپل هنر ډیر لري شوی دی.
چکله ته د خپل یو هنر سره چتا ور سره مینه لري او تا ورته په ډیر اخلاص کار کړي او په هغه کې ښه پریمانه تجربه ولري او بیا چکله ته مهاجر سي بیا تا ته ویل کیږي چې یو بل څه باندې فکر وکړه چې شنه واوړه. نو دا واقعا یو ډیر سخت ساعت، یو ډیر سخت حالت د انسان په ژوند کې.
همایون پیس د افغاني فلمونو بل لوبغاړی دی. نو موړی بیا له نږدې 3 کلونو راهیسې په فرانسې کې اوسېږي. پیس هم د خپل هنر برخه کې ورته د کار زمينه نه ده برابره.
گاهی یګان ادم خوش چانس پیدا میشه کې مثلا په یګان کشورای
کله کله یو نیم خوش چانس پیدا کیږي چې ځینی هیوادونه د افغانستان په اړه فلم جوړوي او د افغان لوبغاړي په هڅه کې وي چې ورکی رول ولوبوي. دا یو تصادفي کار کیدی شي. له هغه پرته تر دې زیات او د سینما په برخه کې په دې هیوادونو کې کار ساده نه دی او ډیر مشکل دی.
کار ریشه‌ای او کار هنری د سینما د کشورها کار ساده نیست، ډیر مشکل است.
په افغانستان کې د 2023 کال اگست میاشتې وروسته د بیلابیلو برخو ډیری فعالین له خپل هیواد ووتل او مختلفو هیوادونو ته کډوال شول. په دوی کې بیا د سینما د برخې ډیری فعالین اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول فرانسې او جرمني کې منل شوي. اکثریت دوی هم دا خبره کوي چې له خپل هنري فعالیتونو لري پاتې دي او ورته چې د وې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره نورو کارونو ته مخه کړی چې په دې ډول به قرار قرار خپل هنر نور هم لري شي. اروپایي هیوادونو ته د لسیزو مخکې کډه شوي د افغاني سینما مخکښان او د افغان فلم یو شمیر پخوانی مسؤولین هم په دغو هیوادونو کې د افغان سینماګرانو ستونزې مني، خو وایي ځینې سینمایي فعالیتونه شوي او په ځانګړي ډول د ځوانو سینماګرانو په روزنه تمرکز شوی دی. د افغاني سینمایي فلمونو جوړونکو او د افغان فلم پخوانی رئیس صدیق برمک په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما یکه دو سه دستاورد فلمای کوتاه خوب داشتیم در
فرانسه. موږ په فرانسې، آلمان او ناروی کې د لنډو فلمونو په برخه کې دوه درې ډیر ښه لاسترولونه لرلې دي. د درېو کلونو راهیسې مو د سناریو لیکنې په برخه کې د مش فلم په نوم یو آنلاین ورکشاپ پیل کړی. هڅه مو کړې چې د لاسرسي وړ اوسو. هغه ځوانانو ته چې لاس نیوي ته اړ دي او خدای مکړه د تیارو په لومه کې ځان ورک نه کړي.
منجلابې از تاریکی ها گم نکنن.
خغلی برمکوی دوی هڅه کوي چې د مشق فلم آنلاین ورکشاپ لاله زینو غوړه سناریوګانو ته د فلم کې دوه زمينه هم برابر کړی. د یادونې ده چې په افغانستان کې په ورستي او دولسیزو کې د سینما هنر یو څه پرمختګ کړی و. که څه هم د کیفیت لاړخه په یو شمېر تولید شوی فلمونو انتقادونه موجود و، خو د سینما د برخې ډیری فعالینو ته د کار یو زمينه برابر شوې و. خو په افغانستان کې مشتو یو شمېر افغان سینماګرانو مخکې ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي و چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته ټول سینماوي تړل شوی او هغه پروډکشنونه او سینماګرانو چې په شخصي لګښت فلمونه جوړول اوس د ډیرو کارونو په ټپه درېدلې دي. د طالبانو حکومت د 1400 کال د لړم میاشتې په دیشمه د یو مکتوب په خبرولو سره ان تلویزیونونو وغوښتل هغه ډرامې او تمثیلي ټوټې د نه خپروي چې ښځو په کې رول لوبولی وي، چې دا اشاره یې سینما ته هم متوجه وه. ویاندې ذبیع الله مجاهد مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی سره ځینې سوژې شته چې د افغان فلم ریاست لخوا به فلمونه شي، خو تر اوسه د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغان فلم ریاست کوم تولید نندارې ته نه دی وړاندې شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د لبنان حزب الله ډلې تایید کړ چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو برید کې وژل شوی دی. دا خبر ریټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. په همدې اړه زموږ همکار صفی الله ستانکزی نور جزئیات مونږ ته راکوي.
د لبنان حزب الله ډلې په خپل هم تایید کړی چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرایلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر د حزب الله په اساس باندې رویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونه ورکړی دی. د اسرایلو پوځ نن ویلي چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامله کړې او سیاسي څنګه یې مستثنا ګڼلې. د حزب الله سیاسي څنګه د لبنان په پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرایلو د پاوز ویاند افیخای اداري په یو بیان کې چې په ایکسپان خبر شوی ویلي د حزب الله د جنوبي محاذ قومندان علي کرکی او یو شمیر نور قومندانان هم وژل شوی دي. هغه زیاته کړې پیغام روښانه دی، هر هغه چاته به اسرایل ورسیږي چې په شمال، سویل او یا نورو لرو جبهو کې اسرایلي اتباع ګواښي. د اسرایلو دفاعي ځواکونو هم په ایکسپان کې ویلي چې حسن نصر الله به نور د نړۍ د ویرولو توان ونه لري. رویټرز د سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د ایران رهبر آیت الله علی خامنه‌ای خوندې ځای ته وړل شوی او کلک امنیتي تدابیر ورته نیول شوی دي. څلور شپېته کلن حسن نصر الله له شاوخوا دیرشو کلونو راهیسې د حزب الله ډله چې د ایران له کلک ملاتړ برخمنه ده رهبري کوي. حزب الله د ایران د نیابتي ډلو د یوې لویې شبکې برخه ده چې د اسرایلو او متحده ایالاتونو پر ضد عملیاتونه کول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په افغانستان کې نن سبا د هغو رستورانتونو کار خدای چې ارزان به خواړه پلوري، ځکه په دې هواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خندي او هغو رستورانتونو ته چې خواړه یې ګران دي میلمانه کم ورزي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د رستورانتونو د زینو خوندانو او میلمنو سره په دې اړه خبرې کړي. راپور یې په دې اړه چمتو دی، تاسو یې واوري.
د کابل ښار کوټی سنگی سیمه یعنی میرویس میدان دلته د ترکمن پلاو یو رستوران دی چې له تیرو شلو کلونو راهیسې فعالیت کوي. د دغه رستوران خوان علا بردی وایي قابلی پلاو او ملنګ پلاو زیات خوښوونکي لري، خو نور بیلابیل خوراکونه هم لري چې د هر خوراک ډوډۍ بیه 180 افغانۍ ده.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب از دیگه چاینکی هستم.
په ورځینی ډول 50 کیلو ریچ، 50 کیلو تک کباب لپاره غوخه، چاینکی، نور د چرګانو څو ډول مینولر او ځینی نور خواړه چې موږ وطن کې عام دي لري. په ورځ کې تقریبا تر 400 میلمانه لرو چې موږ ټول خواړه همدای و بیا لري چې یو سلواتیا افغانۍ یو خوراک ده.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول لوی ښارونو کې دا شان رستورانتونه ډېر دي. ان تر دې د ګرانبایو خوړو رستورانتونه هم شته، خو په دغه هیواد کې چې اوس ډیری خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، د لوړو بیو خوراکونو د رستورانتونو په پرتله د هغو رستورانتونو کار ښه دی چې ارزانه بیه خواړه پلوري. د ننګرهار ولایت تورخم ښارګوټی چې په ورځ کې په سلګونه پاکستان ته تلونکي او راستانه سوي پرې تګ راته کوي، دلته په رستورانتونو کې د یو خوراک خوړو بیه له 130 تر 150 افغانۍ ده. د دې رستورانتونو ډیرای میلمانه مسافر او د تورخم ښارګوټي کاروباریان دي. د یو رستورانت مالک فرمانشاه حفیظی ازادي رادیو ته وویل
تقریبا داسې ویل چې په درې کاله کم زیات پکې دی رستورانت. د مخکې وخت کې پلاو، گوشت، ترکړی، دا کابلی، وارتال، غردال، لوبیا، چرګ، سبزی، دا ټول اوس دلته خلک په اقتصاد هم ډېر کمزورې دی. یو لوبیا، وارتال، غرد او چرګ او سبزی دغه شینې پخېږي. ورته په دن سوالاتو کې لکه تورخم کې اوسېدي زیات ګنډواله دي، دلته کنه خوراک ټول غریب کار دي. هغه خوراکونه لکه مخکې به چې تقریبا په 150 روپۍ ورکول کېده، تا د بلیخ په نوښت تر 50 پورې اوس موږ دا ورکو کنه همدغه د خاطره.
دا بیا د کابل ښار په لخشتي سیمه ده. دلته هم د ارزان بیا خوړو رستورانتونه ډیر دي، خو دلته د یو رستوران خوان قدیر ازادي رادیو ته وویل چې اوس آن د دې ارزانه خوړو د اخیستلو وس هم خلکو سره نسته.
اوس چې ارز چې د پټا په ودی دي، اوس چې موږ سرویس کولو غواړو په کور او اوس چې
دغه کیلو پخو اته کیلو یعنی اقتصادی وضعیت چې بیا خې د خلکو صفر ده او کارګر چې خلک دې اکثریت چې کوم خلک راځي خاصه هغه چې ډوډۍ سستر ولې صحیح نه ده او چې خوري هم پوښي ډېر په تکلیف باندې یعنی نیم فرانس پورې نیمه جوړ ډوډۍ
د یادونې ده چې یو شمېر افغانان که په رستورانتونو کې له شوق ډوډۍ خوري ډېری له مجبورۍ هم خوري ځکه دوی په ښارونو او بازارونو کې کار کوي او د دیګي پخولو او کور ته د تګ راتګ امکانات نه لري د دوی له ډلې د کابل ښار او د جلال آباد ښار دوه تنو اوسیدونکو د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
موږ چې کله بازار ته ځو د کمپنۍ په ښار کې بازار کې یا مثلا کوټه سنگي یا ښار داخل ته چورننه وځو نو اکثرت د خلکو ضرورتونه د خوړو چې دي د پوړو ټولونه کې حل کیږي نو هلته یا لوبیا پخیږي یا بامیا پخیږي یا مثلا د برګر خانې اوس زیاتره په افغانستان کې رواج شوی دي نو هغه کوم خلک چې دکانداران دي یا په هغه ساحو کې د سپروشان دي غریبکاره مزدورکاره که څوک لاس ډېرډۍ ګرځي اکثرت د دېو د خوړو مشکلات په همدغه کې حل کیږي سره
کوچنی هوټلونو ته مراجعه په دې خاطر کوي چې هلته خوراکونه د عصري هوټلونو په پرتله په کم لګښت باندې لاسته راوړلی شي خلک په بازارونو کې او په لویو ښارونو کې همدغه کوچنیو هوټلونو سماوارونو ته ورځي ځکه هلته چای ډوډۍ او همدارنګه نور خوراکه
د یادونې ده ډیری هغه خلک چې په دغه ښاري او سیمه ییزو وړو او ارزان پایه رستورانتونو کې د خوړو وس نه لري هغوی بیا د واټونو په سر د پیرکیو سمبوسو شورنخودو او نورو خوړو له کراچیو راتاووي او په لس یا شل افغانیو ځانونه نیمه مړوي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سره له تیرو دریو کلونو په زیاته موده کې ډیری خلک وزګاره او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي چې په لوکسو رستورانتونو کې ډوډۍ نسي خوړلی اوس د هغو روښانو چتونو لاندې او هم آزادې فضا درلودونکو رستورانتونو کې چې موسیقي به یې پکې غږول کېده د ډوډۍ خوړلو دوی ته یوازې خاطرې ورپاتې دي
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تاسو زموږ غږ د ازادۍ رادیو نه اوري ازادۍ رادیو اوس د سهار لشپګو د مخام تشپګو په لاندو سپونو نسیه ویش پنځه ویش او د مخام لشپګو د سهار تشپګو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي د ملګرو ملتونو د بشري شارو د همغږي دفتر غوچا د افغانستان خلکو سره مرستې لپاره د بودیجې د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې او چا وایي په افغانستان کې د میلیونونو خلکو ژوند له خطر سره مخامخ دی خو په دغه هیواد کې یو شمېر اړمنې کورنۍ له بیکاری او بېوزلۍ شکایت کوي وایي تو تا ډیر جدي اړتیا لري په دې اړه نور جزئیات ابدي سپوږمې په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې د مالی مرستو د سخت کمښت لامل په میلیونونو خلک له ګواښ سره مخ دي د ادارې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د پینشن مې په ورس په خپل تازه راپور کې ویلي کدې بودیجې کمښت جبران نشي په دغه هیواد کې به وضعیت نور هم خراب او ویجاړونکو پایلې ولري د اوچا په وینا د بودیجې کمښت د ژغورنې حیاتي پروګرامونه سخت اغیزمن کړي او اساسي خدمتونه یې کم کړي یا درولي دي اوچا زیاتوي چې له یو سلواتیا څخه زیات ثابت او ګرځنده روغتیايي مرکزونه چې د افغانستان په لږ پرمختللو سیمو کې 2.1 میلیونه خلکو ته خدمتونه وړاندې کول تړل شوي دي دغه شان د روغتیا او تغذیه 150 ګرځنده ټیمونه رخصت شوي او د څلوېخت نورو ټیمونو کار هم د ختمېدو لګواک سره مخ دی او چا دغه شان ویلي چې باندې شپږ میلیونه خلک حیاتي روغتیايي خدمتونو ته له لاسرسي محروم شوي او د پاکو اوبو او حفظ الصحې د نشټوالي له امله 15 میلیونه ماشومان د ساري ناروغیو له زیات خطر سره مخ دي دغه اداره دا هم وایي چې که کافي بودیجه ترلاسه نشي په افغانستان کې به میلیونونه نور له حقوقي مرستو او رواني ټولنیز ملاتړ د ماشومانو د خوندیتوب له حیاتي فعالیتونو او په بیلابیلو سیمو کې د ماین پاکۍ له پروګرامونو بې برخې شي او د خوارزواکۍ او اقلیمی بدلون اړوند ناروغیو او مړینو ګواښ سره به مخ شي. خو یو شمیر اړمنې کورنۍ له بیکارۍ او بېوزلۍ شکایت کوي، وایي چې مرستې اصلي او اړمنو کسانو ته نه رسیږي. د کابل اوسیدونکې زهره او د ننګرهار اوسیدونکې شکیبا ازادي راډیو ته وویل
زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم مو خورده شوه، زیات وضعیت مو خراب
است. زموږ وضعیت ډیر خراب دی، کومه مرسته هم تر اوسه له موږ سره نه دی شوی. د کور غړي اته کسه دي، کار نشته، بیکاري ده. میړه مې د واټ پر سر کار کوي خو هلته یې نه پرېږدي. له دولت غواړو چې زموږ غم وخوري.
غم مو خورده شوه.
په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د نورو کړاوونو او د بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید بیړني اقدامات وکړي. اوچا ویلي د روان کال تر اګست میاشتې پورې یې یوازې د اړتیا وړ بودیجې 25% ترلاسه کړې او له 230 میلیارد ډالرو کمښت سره مخ ده. د ملګرو ملتونو دغه ادارې ټینګار کړی چې د مرستو دغه کمښت په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري او دغه هیواد د خوراکي موادو د نه خوندیتوب، خوارزواکۍ، د چاودیدونکو موادو له پراخې ککړتیا، سیلابونو، د ناروغیو د خپرېدو او د اقلیمي بدلون له اغیزو سره مخ دی.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په داسې حال کې چې افغانستان ته له ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان راستانه شوي کډوال شکایت کوي چې د کار زمینه ورته نه ده برابره. د اوروزګان ولایت په مرکز چینکوټ کې د پاکستان لسګونو راستانه شوي کډوالو ته د کوچني کاروبار د پیل لپاره غرفې ښودل شوې دي. دا کار د NRS موسسې په مرسته او د چینکوټ ښاروالۍ په تخنیکی مرسته شوې ده. کومو کسانو ته چې دا غرفې ورکړل شوې خوشحاله دي چې دوی ته د کار زمینه برابره شوې ده. په همدې اړه زموږ همکار له سیمې راپور چمتو کړی، تاسو یې غوږ شئ.
د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې کندهار ته غځېدلې سړک دی چې پرې واو بل غاړې لسګونه نارنجي غرفې جوړې سوي او پرې لیکل سوي دي چې د کډوالو سره د نوي ژوند په پیل کې بشر دوستانه مرسته. دا غرفې له هنه یا چادر څخه جوړې سوي او په داخل کې بیا تخته کارول سوي ده چې پر هر غرفه شاوخوا 40,000 افغانۍ لګښت راغلی دی. د طالبانو د حکومت د ترینکوټ ښاروال مولوی عبدالراشد د هدایت ویل چې د NRC موسسې ورته 40 غرفې د هغه کسانو لپاره جوړې کړي دي چې تازه له پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه سوي دي.
موږ د دې موسسات سره د دې غوښتنه وکړه چې موږ ته داسې پروژه پر لار واچوي چې هغه د دې خلکو ته د کار زمینه په کې برابره شي. نو په تعداد د 40 تنې غرفو د غرفې جوړې شوې او دلته د ښاروالۍ ریاست د طریقه سره ځای ورته انتخاب شو. دلته ښه
په اوروزګان ولایت کې د طالبانو د اقتصاد ریاست مرستیال حمید اغا وایي کله چې کډوال دلته کاروبار پیل کړي نو بیا به نورو خلکو ته د مرستې لپاره اړ نه وي. نموړی ویل چې دوی هڅه کوي کډوال پر ځان بسیا کړی.
پاینده چې موږ د شمنه در سره کوو کدلته داسې یو پروژې رالی چې د ماجرینو د کمزورو کاروبارو ته واده ورکول موږ به حتمان تاسو ورته معرفي.
بلخوا یو شمیر افغان کډوال چې تازه د پاکستان هیواد څخه اوروزګان ته راکډه سوي دي وایي د پاکستان پوځ ورسره زیات ظلمونه کړي دي. دی وای نن ورځ خوشاله دي چې په خپل ملک کې دی او ورته د کار زمينه برابر سوي.
موږ سیاسي د پرودانه وای سمور سره دوی د انکاریا ولا د موږ سیا کړی دا دوه امارات کړی دا موږ پرودانه وای
نور اړوند مسؤلین څخه ډیر راضي او ډیر خوشاله یو چې موږ د مهاجرینو لاسنیوي په دې سختو حالات او په دې سختو شرایطو کې وو.
دغه نظام نه وي بیا موږ ته دا شی هم نه رسیږي. د بل ملک ته چې هر څه خدمت وکړو، هر څه ځان ستړی کړو، بیا هم په عمل کې سړی نه وسا کېږي. خپل په ملک به خدمت کوو، خپل ملک به جوړو، خپل د وطن شکریا به.
په اروزګان کې داسې مهال د پاکستان څخه راغلي 40 کورنیو ته د کار زمینه برابره شوې چې په دغه ولایت کې سلګونه ځوانان وزګار دي او زیات شمیر یې بیا نور ګاونډیو هیوادونو ته د کار لپاره تللي دي.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې په خبرونه کې لنډ خبرونه لرو، خو د هغې نه مخکې تاسو ته یو اعلان. د لبنان حزب الله ډلې تایید کړه چې د دوی مشر حسن نصرالله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی دی. دا خبر ویټرز او اسوسییټډ پریس خبري اژانسونو ورکړی دی. امریکا حزب الله د یوې ترهګرۍ ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنه د حزب الله پوځي برخه په تور لیست کې شامل کړي او سیاسي څانګه یې ترهګر نه بولي. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان پارلمان کې استازي لري. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. د اسرائیلو پوځ هم نن مخ اعلان کړی چې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شوی دی. د حزب الله د ګڼو نورو جګپوړو قمندانانو او د حسن نصرالله د لور زینب نصرالله د وژل کېدو خبر هم ورکړ شوی دی. رویټرز خبری اژانس د ایران په حکومت کې د سرچینو له قوله خبر ورکړی چې په بیروت کې د اسرائیلو په هوایي برید کې د حزب الله ډلې مشر حسن نصرالله تر وژل کېدو وروسته د ایران مذهبي مشر علي خامنئي د خوندیتوب لپاره یو نامعلوم ځای ته بیول شوی دی. د رویټرز په وینا د ایران مشر علي خامنئي د حزب الله د مشر نصرالله په مړینه 15 ورځې ملي ماتم اعلان کړی دی. نن د سپتمبر 28مه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیوال ورځ د سکال د دې ورځې شعار اطلاعاتو ته د لاسرسي اصلي جریان او عامه سکتور کې ګډون دی. دا ورځ نړیوال داسې وخت کې لمانځي چې افغانستان کې خبریالان او د رسنیز فعالان د طالبانو حکومت د اطلاعاتو په نه شریکولو تورنوي. یو شمیر خبریالانو ازادي راډیو ته وویل طالبان هغه مسایل له دوی سره شریکوي چې ګټې پکې نغښتې وي، خو د څېړنو راپورونو د پیښو د جزئیاتو او نورو خبري مسایلو په اړه له دوی سره معلومات نه شریکوي. او وروستی خبر دا چې د کاناډا او انګلستان کلنۍ ګډه جایزه د افغانستان آزادو رسنیو او خپلواکو خبریالانو ته ورکړل شوې ده. د کاناډا حکومت په یو بیان کې ویلي چې د جایزې مراسم د جمعې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په څنډه کې ترسره شوه. د افغانستان د خپلواکو ژورنالستانو په استازیتوب د مو ټلویزیون اجرایوي رئیس لطف الله نجفی زاده دا جایزه ترلاسه کړه. قدرمن اوریدونکو، خبرونه همدومره وو. وړاندې تاسو ته د خزو پاړه خبرونه چمتو ده، تاسو یې واوري. خدای پامان.
نیمه نړۍ
خسر دمیان خلیم را بندو لگولی.
امریکا کمپنی ته زداغه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا ژاړم د ماشومان سره په ساکینه نو زمنور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
ترافیکی پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي، د مرګ او د ناروغي پیښیم د انسانانو د قدمو سره تړي. مسایل په پل پوری اړه نه لري او څوک د پل سره هر بدبختی تړي.
پاکستان افغان کورنیو کې د نوې ناوې پاکله د خبرې ډیری وی چې ځینې پال په نیک شګوم نیسي، خو ځینې نور بیا له واده وروسته د خسر په کور کې د هرې بدې پیښې دلیل د نوې واده شوې ښځې په پله پورې تړي. وایي زموږ د ناوې قدم ښه نه و. دا ډول دود د افغان ښځو پر وړاندې د کومو ستونزو او تاوتریخوالي لامل کیږي؟
اول له پانتونو درسونه د شینو نه یو ویستله، اوس ته څوکاله کېږي هته د پلار کری نه پرېږدي. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي، دا یعنی له هر څه نه محرومه ده. ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه.
د اسلام دین په دیاکلت سوي
د شګون نیول په اسلام کې حرام دي. دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي. که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته.
نن ام د موضوع څیرو ملتي ام وکړي. قدر من اردونکو د افغانستان په یو شمیر سیمو کې لیدل کېږي چې کله انجلۍ پیدا شي نو وایي چې وای انجلۍ ده. دا خبره له ماشومتوبه تر سپین سره کېدلو پورې د دغو ښځو په زړونو کې د نیزې په څیر کار کوي. بیا کله چې انجلۍ ځوانه شي او کوژده وکړي او یا واده شي که د خسر خپلوانو یا په خپله د زوم په کور کې کومه ستونزه یا مصیبت راشي نو وایي چې دا بد شګون خو له ناوې سره راغلی. نوې ناوې له نورو ستونزو او تاوتریخوالي سره سره له یو بل نامناسب چلند سره هم د دې لپاره مخ کېږي چې د خسر کور یې د دې پال سپېره ګڼي. د کابل اوسېدونکي رابعه امرخیل په دې اکله وایي
چې کله چې لای نامزاد د سیمې په دې خسرګنۍ په قوم کې کومه پیښه رامنځته شي یعنې څوک مړه شي یا کوم خطر هغوی ته رامنځته شي چېرته حادثه وکړي دا ټول د دې جلې په بخت پورې تړي. یعنې وایي چې د دې په قدم ښه نه و دې کسان. یعنې همدا اوس هم چې ما په خپلو سترګو لیدلې چې کله به هغه واده شوی د خسر په کور کې په هغې ډېر ظلم کړی او ډېر په بې ارزښتۍ په سترګو ورته ګوري. اصلا قدر نه ورکوي او نه هم هغوی ته یعنې احترام کوي. وایي چې د دې قدم ښه نه و زموږ په کور کې چې کله راغلې موږ بختۍ راغلې او ډېرو ستونزو سره مو سر شو. نو داسې ډېرې ستونزې رامنځته کېږي. علم تعلیم او تشر ته لاسرسی نه لري. دا قصې هم چې ډېرې رامنځته کېږي دا د کلیو په کورنیو کې رامنځته کېږي. د خدای اراده دا هر څه هغوی ته بې ارزښته ښکاري. دا خو د انسان په لاس کې نه، دا خو ټول د خدای په لاس کې ده. فکر یې منفي دي. علم یعنې فراخه نه ده په دې ځایونو کې. اوس مهال هم زموږ د هغه کورنۍ چې په کلیو کې ژوند کوي په جهاد کې دوی ټول له علم نه بي خبره دي او دا ټول دوی د منفي فکرونه دي چې دا نورې ورته روزي.
اغلی رابعه امرخیل د خپلې ټولګي والی کیسه کوي. وای له کوژدې وروسته یې خسر مړ شو. د میړه کورې د خسر مرګ د دې په پله پورې تړه. له واده وروسته یې دومره تاوتریخوالی ورسره پیل کړ چې جلۍ ته رواني ستونزې پیدا شوې.
کله چې هغه نامزاد کړله د هغوی په کور کې خسرې مړ شو. چې کله خسر مړ شو اول خو یې دا یو څو کلم داسې پرېښودله، هېڅ خبر ورنه نه اخیسته، نه هم دې ته د دې اجازه وه چې دا تلیفون کې خبرې وکړي، ارتباط ولري له خپله مخاوند سره. دوی سره له د هر څه نه محرم کړې وه او خپله د خاوند هم ډېر پې سخت ګیر وه. اوس چې کله یې بعد له څو کلونه یې واده کړه خپل کور ته یې بوتله، اوس هغه نجلۍ چې یعنې زه تاسو درته وایم هغه کورنۍ کې د خپل پلار ډېره نازولې وه او هر کله چې زه خپله وینم اول خپله زه ډېره ورته درد منه کېږم. چې کله یې واده کړله اوس هغه خپله په پوهنتون کې به اول له پوهنتون درسونه د شیانو نه یو ویستله. اوس ته څو کاله کېږي حتی د پلار کرې نه پرېږدي او نه هم په تلیفون کې پرېږدي چې خبرې وکړي او ډېرو مشکلاتو سره سر د دې قدم خراب و او یعنې بخت له اول نه ښه نه و. چې کله راغله په مونږ سختۍ راغلې، بدبختۍ راغلې. یعنې ډېره ناهیله ده. احترام، قدر، ارزښت چې باید یو انسان ته ورکول شي دا یعنې له هر څه نه محرومه ده او ژوند یې له سختیو مشکلاتو سره سر ده. حتی ورته یعنی ناروغي پیدا شوې ده د ذهني نارامتیا له لاسه. د هغې ښکلا هر څه یعنې دا غم او تشویش انسان ته ډېر زیان رسوي. دا هر څه یې له لاسه ورکړي. ورځ په ورځ نور هم هغه یعنې له ژوند نه ناهیلي کېږي.
افغان لیکوال اتل هم ورته ستونزه یادوي. وایي له بده مرغه په یو شمېر کورنیو کې د هرې پېښې پړه په نوې واده شوې انجلۍ اچول کېږي.
یو شی پر بد فال نیول، یو شی ناسی نیول، یو شی د انسان سره تړل. کله چې یو پېښه کېږي د کوژدې پېښه او بیا په یوه یا بله خوا کې کوم مړی کېږي د دغه کوژدې سره تړاو ورکوي یا یې پل بې بخت بولي. نو دغه پېښه د دې د قدم سره یا د دې د پل سره تړل یو خرافاتي فکر دی او دغه خرافاتي فکرونه دلته خورا ډېر دي. ډېر لوستي کسان دغه خرافاتي فکرونه مني. د پخوا پېښه نه وه سوې چې دا راغله، دا پېښه وسوه. پخوا څوک نه وو بېکاران، اوس دغه بېکاري ځینې کسان د دغه خپلو خرافاتي فکرونو زېږنده بولي. لا بیا هم پر هغه کسانو چې دا ټولنه کې بېکاري زمینه برابره کړې موضوع نور برابر یغه نه ملامتي. دلته هغه کسان چې کمزوري وي یا مسائل هیڅ تړاو نه سر لري هغو ته مسائل راجع کوي. اوس هم ډېر فکرونه ډېر لوستې انسانان ما لیدلي چې فعال پر بدقدمۍ پر ناسیتوب د یو چا باور لري او دا فکر کوي چې دا دغه انسان څه دا پېښه سوې که ترافیکي پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي د مرګ د ناروغۍ پېښې هم د انسانانو د قدمو سره تړي او دا هیڅ تړاو نه لري په معقول انداز. دلته د عقلانیت ډېر ښکته درجه کې دی او ډېر تعلیم یافته کسان د عقلانیت دغه پخوالي ته نه دي رسېدلي. ټول فکر کوي چې دغه بدې پېښې یا دا بدې ورځې چې د دوی په کور راغلي یوازې د دې له وجې راغلي، نو هلته هیڅوک ورسره ښه چلند نه لري. خو بې له هغه کسانو چې عقلاني افکار ولري دا د دې د قدم سره نه بولي. بیا دلته هستوي کورنۍ نه دي، دلته پراخې کورنۍ دي، هره کورنۍ لس شل غړي لري. د ټولو له بد چلند سره مخامخ کېدل، د هغوی ټول بدۍ زغمل، د هغوی ټول سپک سپوري زغمل، د پیغور او د هر ګړي مسلې یا د غولو مسایل یې په پل پورې اړه نه لري او څوک یې د پل سره هره بدبختي تړي.
یو میرمن چې نغواړي نوم یې په خبرونه کې یاد شي وای اوس درې لونه لري، خو لای هم د خسر کور په دې زوروي چې ستا قدم خنه وو، زوی مو ناروغه شو او کور ته بے وزلی راغله. هغه د ځان پاکله وای
100% دغه هغه شاید ما خطر دا اول خو خپل ژوند لیدلی دی او دوهم په ټولنه کې سيزه اوسېږم، یعنی الله ته د یو انجلۍ بخت خسرګنۍ په لاس لیکل شوی وي. خو ما عقیده او کوم مذهب دوی نه پالي، فقط دا پالي چې ولله دغه ښځې سراسته ودرېدې د بخت څومره کار کوي او کچېرې خپل هغه بخناک قسمت ونه لري، که هره پېښه واقعه په کور کې منځته راسي یا په اصطلاح خاونه بیکاره سي یا خاونه معتاده سي، دا ټوله قصوروات یو مېرمنه ګڼي. هغه ښځې نه وي ښځه ورته راغلي، دا ټول هغه د دې تومت په دې پورې تړي. او په زمان کې وخت په تېرېدا سره دا دومره بد سلوک سر کوي ځکه کله چې یو ښځه د خپل خاوند سره کوم هغه عزت ونه ګوري، دا هغه قدر دانه ونه ګوري، نو په دا کور کې د مینځ په صفت او سیږي. او په زمان کې هغه ښځه چې مقصد دا تور بخت دوی نوم ور کړی د سیده بې قسمت موږ کور ته راغله، کور ټوله را ټوک ټوک کوي. البته دوی خپل ځانو ته کوم اشاره نه کوي چې موږ د ښځې سره کوم ښه چلند کړی د کنه د کړي، دا خو نه د خدای پیښې دي سرمنځ راځي. دوی دا ټوله قصوروات د ښځې مربوط کیږي او کچیر ښځینه اولادونه اوس هم هغه د بی قسمته ده، نارینه اولاد کوونه لري دا هم بی قسمته ده، یعنی هر تومت سی وی هغه په دې پورې تړل کیږي. کچیر خاونه مرسي یا په اصطلاح خاونه موتاسي یا خاونه بیکار سي یا هم خاونه بل د خپل خاندان سره یو بد کوي، دا ټوله الزامات په یو ښځې پورې تړل کیږي. د ښځې په نوم یو خالی نسکوره پیاله ده.
تاسو اشاره وکړه چې خپلان دی امداد کې میرمن ولډل یاستې، یعنی د خلکو د بدو فکرونو قربانی یاستې، د خلکو د غلطو عقیدو قربانی یاستې، چې کله یو میرمن ودیږي او په کور کې چکیږي میرمن ګرامګنی خدراتوې مثلا څه ډول وضعیت سره مخ سوي یاستې؟
سخپل سره کله راواده سولم خاون می یو کال مخ لا نه اوس برابر هغه یو روحي مشکل درلود، کله چې زه جبري ورته راواده کړم نو دوی کمسینه هم وم، ډیره کمسینه وم، پلار می په کور کې نو ټول هغه مسولیت ټول د مشرانو انا او داسې د مشرکا او دوی په لاس کې، کله چې راواده کړم نو هغه خاون سه هر بر خپل ما سره کوم ظلم کوي، یعنی په داخل په کور کې به هم داسې هغه به زنګوس ولودي به هغه بد شګون ما ته راوړي، دا بد شګون خانه مې ده سیدام راواده کړم هغه نارینه مو داسو وخت په تیرېدا سره سی هغه بیخي خپل حافظه د لاس ور کړ، لور مې پیدا سوله، نو دغه ټوله تومت په ما پورې وتړل سو او زما سي دومره غلط استفاده کوله پرشته ځان سلیر وی ساته په ولاړو نه به د شپې خوب نه به د ورځې خوب چا به دا نه ویل ستام د یو مسلمان اولاد یو رحم باید باندې وکړو.
علت دا و چې دا بدشګومه درغله د موږ زوی مریض
خیر یس، یعنی دا ټوله تومت په ما پورې وتړل سو، زوی اولوم نه وسم، دغه سړی اولوم نه وسم، دوی په دې خبر دي چې زوی مې هغه په نشایي یا په غلطو کارو باندې روش ده، خو دوی هغه وخت دغه نه ځایروي، کله چې ښځه راواده کړي بیا نو ښځه سي په هغه پورې وتړي، بیا نو ورته وایي ولا دا ټوله قصوروات ښځه ده، ټوله قصور ښځې ته راځي کې.
څومره بد وضعیت د سره اوسه او څومره سخت در باندې تمام دله؟
ډیر بد حالت سي کله تا جبري را ټینګوي او ستا سره جنسي تیری کوي او په زمن کې ستا سره هر ډول غلط استفاده کوي، او کله سي تر اوزه سي څه کوم قصور نه لرم، زم د یو مسلمان اولاد يم، زه چاته د خپل الوال او مقابل هغه کسان د مشرانو ته تر ولاړی چې په تابن تومت لګي ورزه، دا ټول قصور وته، دا ټول ملامت ته زمور سره ګورک، نه دی طلاق ته پرېږدي، نه دی خپل کور ته پرېږدي. دلې به ورته ووستې څلوروي ساعته به یې په چوپړ کې اخته یې، اما ته به اس احنه کوې. وهل کوټلې را کړې دي، داسې یو غټ لرګی و په دا سره او کلیدلې وي نه دا کور باندې ټکوي، داسې غټ پنډ یو لرګی جوړ کړی دغه کور او دغه ځایونو مایونو باندې ټکوي. ستا دوړې ایسته کړې، دغې را واخیستې، پښې او لاسونه یې را تک شنه کړه. دومره سخت یې ووهلم، دومره سخت یې ووهلم، اخر زه د هغه تخت لاندې سولم چې ځان مې خلاص کړ. چې د تخت لاندې سولم دا لاسونه مې داسې کاژه سوله لکه هغه معیوب نه یې، لاسونه مې کاژه سوه د ډېر سختۍ. په دا حال کې ما کار هم کوي، ولاړ سوم کار په هغه مازیګر کار کوم مسئولیت ما ته را د غاړې کړې وه، هغه مې په وخت سره سرته ورسوه. دومره مسلمان وو چې راته ویلي واسې یو ملحم ته ضرورت لري، یو دوا ته ضرورت لري کې نه لري. فرشته جانې تقریبا درې هفتې زه داسې ولم، درې هفتې وخت ډېر دی، درې هفتې زما لاسونه تک شنه وکاژه.
تر اوسه بیا همدغه ورځې په تاسې باندې روانې دي، ظلم زور چې ته بد شګوموي له واده وروسته د موږ زوی مریض ده، تر اوسه بیا همدا حالت همداسې روان دی؟
دا حالت دغسې روان روان و، دغه وروسته سې وهل کوټلې ډېر سوه. دا درېیمه ډورس مې پیدا سوله چې غاریب غاری ولې وایي دغه د بد قسمته ده، دا خپل دغسې قسمت یې موږ خو ایسته نه دي ورکړي. بیا دا لور سې مې پیدا سوه، یعنې زما لور په مرګ ټوله خوشحاله سې مړه مرست. کله چې یو خوښي را ولاړ سي او وایي سي د المسی ښه د سیخي ووایي مرستې نه ژوند تا به څه باندې وکړي. یو مور وم سي را پټه مې کړه او د ځان سره مې هغه کړه. بیا د هغه وروسته چې زه په خپلو اولادو باندې وډاره سولم او کوچنیان مؤمنان وو، ځکه زما روحي فشار دومره خراب سو چې خپلو اولادو خپل د ځان مرګ مې غوره کړم. یو سي باید یو داسې چم وکړم نور په ازادي نشته، هېچېرې مې نه پرېږدي. دغه وروسته مې غلنۍ بس داسې پلان وینوي چې باید ولاړ سم په شپو باندې. شپو باندې چې ولاړم، کله چې حالت زما پلار زما کوم حالت ولیدي، زه په ډېر بد حالت کې وم. د هغه پلار په همکاري سره بیا ما خپل مکتب شروع کړي، هغه انسټیټیوټ مې خلاص کړي، طب مې ووایه.
یعنې له واده وروسته پلار سره همکاري وکړه چې ته د طب پوهنځی وایې؟
واده وروسته چې د اخرنۍ کوچنۍ مې پیدا شوله چې زه په ډېر بد حالت کې وم او دلته خاون نه پرېښولم، دلته خسرګنۍ، یو رقم تهمتونه، یو رقم خبرې، هر ډول سي یو بدنوم به په ما پورې به یادېدي.
که داسې راته ووایه چې دغه دومره سختۍ په ژوند کې راغللې، څنګه د مقاومتو سره وکړه، څنګه ژوند ته دوام ورکړه، ځان ته دې څه رقم تسلیت ورکوه؟
په هغه شپو کې ځان ته مې تسلیس امید نه و، ځکه کومه وضعیت سره سې ځمه. خو ما دا فکر کوي چې ښځه اول خپل د پلار د کور یو امانت یې، کله چې هغه د بل کور سي بیا د هغه کور مسؤلیت یې کې اور ورته اچوو کې ژوندی پرېښوله د بل کور مسؤلیت یې، ځکه زموږ په مفکرو کې همدا پیچکاري سوی. چې کله ما دغه وضعیت ولیدی چې هغه بیخي را ولاړ سو، نه په توپک و، نه په لباس و، نه به په بې حیایي و، نه په مرګ و، زه او زما اولادو ته یو هغه و. په دا وخت کې زه نه پوهېږم، یو کس و همکاري یې وکړه، فقط دومره یې راته یاده کړه چې ته په خپلو پښو باندې ودرېږم. زه یو ډاکټر و، په صفت د روانشناسي په نامه باندې یو ډاکټر و، هغه راته یاده کړه چې ته باید یو څه زده کړه وکړې. ته بیا کوی سي یو ظیفم ترلاسه کړې، زده کړه ما هر څه هېر کړي و، سي کوم درس ما ویلي زما سه هر څه هېر و. بیا چې زه د پلار کره رالم، ما خپل پلار ته یاده کړم، زه اول کوچنوالي سه د زده کړې ډېر شوق لرم، غواړم چې خپل علم ته دوام ورکړم. او خدای بخښلي بابا بیا ما ته هغه سند جوړ کړ، زه په نم سیم کې کښېنولم. کله چې زه به کور ته راکړم او کوچنۍ لور ته مې شیدې ورکولې، سهار به ولاړم، فرشتې جانې مازګر به راکړم، دغه ځیګر به د شیدو سه داسې کلک ودرېدې، د قلب م لنده و. ما به د شرما دغه صنفیانو ته نه سوای ویلی چې زه خو هلته د شیدو یو کوچنۍ لرم په کور کې. زه چې به کور ته راکړم، بیا به ما کوچنۍ مړه کړه. په دغه حال کې زه پوهېږم ډېر د خسرګنۍ د خوا خبرې مبرې راکړلې، موږ ورې ورځو پتی جوړوو، زموږ ښځه مو وګرڅوله، دا کیسې مې سې بس زغمله مې. قلم کتابچه یې زما سه هېر کړې وه چې زه باید قلم څنګه ونیسم، څنګه خط ولیکم. قسم په خدای کې زما قلم زده و چې زه څنګه ونیسم. بیا د هغه وروسته چې د حالت نه کته، خو ډېر هغه کومک زما پلار خدای بخښلی پلار به راسره کوو. کله چې به زه ډېره وارخطا سوم، په ژړا به سولم، ډېره به مو رواني حالت خراب سو، خدای بخښلی بابا به راته یاده کړې، زوی زه درسره یم، خپل زده کړې دمه ورکار، څوک سیار سوا یا غدی وای چپ کیسه کې مو کې زده در سره یې مرشي ته ضرورت یې زده در سره. دا یو خبر به ماته دومره طاقت راکې چې زه به بیرته سبا په یو نوی پلان سره به بیا ولاړم مکتب ته، په یو نوی مفکورې سره به بیا ولاړم. سبا ته کال یو ورځ بیا کم اس ولا غدی مکتب خلاصې. په دا طریقه سره مبارزه سره سم دولسم خلاص کې. دغه وروسته بیا قابلیت می شروع کړ قابلیت می خلاص کړ پرټیکل کار می سره شروع کړ په دا حالت کې بیا خسرګنی ماته اجازه نه راکړه ولا غوسی به هر وارد از ما په کمیابی خبر سولې دا خو بیا مختوب راړ باید مخکله مخکره وګرځو خاون مونږ دغه مشکلات راته ډیر کړو خسرګنی بیا ما ستې پونځه انتخاب کړ آمادګی مې داسې مکمل نه ونیول راغلم امتحان سانه شروع سول ما رزلټ راوته سیدا د کمیابی سوې د ټیپون ستاسو وروستون دی خپل ته پونځي ته ادامه ورکړم دا زما د ژوند هغه یو فلسفه یو کیسه ده چې هر ځل زرا په یادو ډیر دردوم کید
په دې لاته یو راس خو خو آرام ژوند ولري ډیر زیاته مننه
ښه
وخت درته غواړم اوس
مننه ګرانه سلامت اوسه الله مو مل شو
د موضوع د لارو خانه کول لپاره او دا چې د پیخو پړه د نوی ناوې په قدم پورې تړل کیږي اسلام په اړه څه وایي له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینه منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماستری تر کچې زده کړې کړي غږیدلی یو
دا مونږ ډیر اوریدلې دي په خپل مولیدلې دي اوریدلې مودي چې وسړه مثال د خبرې واده و چې ناویراشي سبب د کور کې حادثه کیږي نو به وچه ولا دا خزه بدبخت و او دا خزه دسی و دا خزه دسی و اصلا دا ټول د جهالت خبرې دي خود دنه علاوه کمن او تاسو متوجه شو اساسي خبرې ته اغه اساسي خبره ده چې مونږ په دوامدار شکل کوملایان دي ک انجنیر صاحبان دي ک د ټولنې نور وګړي دي البته دا مونږ به ومنو چې ټول وګړي البته زنان نو ته په یو سپک نظر قایل دي په یو کم نظر ورته قایل دي زکه چې اوس دلته د غفال نیول او شګون نیول دا خو د ملایحانو لخوا نه ده دا خو د شته نظام لخوا نه ده مثال نو دا خو د ټولنې د کور د غړو لخوا ده نو موږ ولې دغه خبره به په دې انداز ولې نه کوو چې را دغه واده وشو چې موږ یو چې دغه خزراغله د فال نیک نو دا بدو زکه د حادثه وشو ولې دا نه وجودي سړي چې دا واده وکړو دغه مشکل پیدا شو نو زمونږ همیشه ګوته یو دغه قشر ته ده چې دا ټول مظلوم قشر دی دا یو محروم قشر دی موږ ګوته هم دغه سنانه وتنی ولې ده نو دغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک دی چې هغه وایي چې تاسو هیڅ کله کټوله دنیا یو زیشی او تاسو ته ضرر اراده ورسوي خو مګر چې الله پاک نیوی غوختی تاسو ته ضرر نشي رسولې او کچرته ټوله دنیا په د خاطر بنیو زیشی چې تاسو ته فائدہ ورسوي تاسو ته ګټه ورسوي او مګر الله پاک تاسو ته دغه فائدہ او ګټه نیوی لیکلی تاسو ته ګټه او ضرر نشي رسولې مګر ګټه او ضرر د چا پلاس کیدی هغه د الله پاک پلاس کیدی نو په دکه د کم زنه اولی زنانه مونږه ملامت کو او زنانه ته مونږه لاس ونیسو خو دغه تبعیض په افغانستان کې خصوصا دا ډیر زیات واردیږي او دا ډیر د والدینو لخوا هم کیږي د بنزد دواړه طرفه ملامت کو د دنه لوخوا دغه تبعیض کیږي ځکه چې ماشوم منګه ولرو من کوشش دارم چې په لور باندې تعلیم وکړو په زوی باندې تعلیم وکړو که تاسو متوجه شئ د افغانستان ټولنې تمور او پلار دواړه په شریکه زیاده وندلته کله چې ماشومان اولادونه ته مکاتب ته بتلو وسو مکاتبونه باندې د بدبختانه خو کله چې دوه مکاتب ولاتله او را بغله کده خور به مخ خراغله کور د نور کې به مور ولا ویله چې بچی ته لک صبر وکړه چې روړ دی راشي هغه سره به یو ځای جوړه وخره خو هیڅ کله مور دا ونه ویل چې زوی ته صبر وکړه چې خور دی راشي ته وسره جوړه وخره ورته مهمه نقطه ده دا یو اساسي نقطه ده تبعیض موجود دی هیڅ کله یو خور همیشه د اورور هغه بوینا کی هغه د دوزو نډه کی جراب وینځي په ګرمۍ کې په سخت حالاتو کې خوله شوی جراب وینځي آیا موږ تاسو لیدل چې یو ورځ یو اورور را پاتدل د خپل خور سری زور کړی ولې موږ له داعب ښکارا شي ولې موږ له دا شرم ښکارا شي ولې چې هغه اسلام مبارک دین ترڅو موږ سره د پیغمبر پاک خسته سیرت موجود دی موږ په د باندې وشرمې کو چې زه خور له سره زور کم یا زه په د باندې وشرمې کوم چې زمبر من سره کور کې همکاري وکم نو دا شرم نه دی بلکې دا زموږ جهالت دی دا زموږ حماقت دی موږ د دین نه خبرې ده او هر هغه څوک چې دغه شګون نسی دا د اسلام له دایره د چوکاټ څخه په یو حساب باندې وځي ولی چې دا شګون نیول په اسلام کې حرام دي دا یو نوع شرک عمل دی او شرک په اسلام کې هغه عمل دی چې هغه الله رب العزت په هیڅ صورت نه بخي یعنی دا نه بخونکي عمل دی که څوک هم دغه مشکل لري دغه یو مرض دی البته دا مرض که هر چا په ذهن کې موجود وي په زړه کې موجود وي او دغه شګونونه نسی دا د توبه وباسي او الله له رجوع وکي او انده کې دغه بد مرض نه ځانو ساتي
bale لیدل سوي دي چې په داسې کورنۍ او کې بیا له نوې ناوې سره ډیر بد چلندم کیږي حتی تر دې اندازې چې پلار کورته نه پرېږدي او امیش دې ته هم دا یو خبر کوي چې ته بد شګومې دې ته قدم شوم و مونږ باندې دغه رقم پیښې راغلې که څه هم تاسو موضوع ډیر ښه روښانه کړه چې هر څه دې الله په لاس کې دي مګر بیا هم دا کارونه کیږي په افغاني کورنۍ او کې ناوې څوک په دغه وضعیت کې او د خسر کورته څه ویل لري
ای کاش چې مونږ داسې یو نظام دوامدار شکل مونږ داسې یو نظام لرل چې هغه د مرمنو आवाज اورېدلې وي واقعا دغه आवाजونه
غږونه د جمهوریت په وخت کې نه دی اوریدل شوی. موږ باید حقیقتونه ووایو، ځکه چې د دوه لپاره داسې زمینه نه وه برابره چې میرمن لاړه شي، ناوی لاړه شي، اول ته د په اړه باندې یو عریضه ثبت کړي چې زه راغلی ما په دې کور کې داسې حادثه وشوه، او دوس په ماله په بد نظر ګوري، ماله په تحقیرنامیز نظر باندې ګوري، په ما باندې پابندۍ لګېدلې دي. خو متاسفانه چې موږ دغسې کومه اداره هلته ونه لرل چې هغې اجرایي صلاحیتونه لرلی، او اوس خو پرېږده نو اوس ټول په افغانستان په ده باندې آګاه دی چې یوازینی نظام په ټولې دنیا کې به همدا وي چې د حکم د پاسه حکم او هر څه د پاسه همدغه د زنانو په اړیکه راځي، دنه خو ګیله نه شو کولی. را به شو هغې مېرمنو ته چې که دغسې حالاتو سره مواجه شوي وي، هغوی د مبارزه وکړي، هغوی د تسلیمي نه ورکوي، ځکه که دلته داسې اوس موږ تاسې وایو چې ولا دا زموږ فرهنګ دی او دا زموږ پښتو ده او موږ دلته صبر وکړو، دغه موږ حوصله وکړو، زه شرمېږم. یعنې دا مرض ته اولادونو ته هم پرېږدي، دا خو سبا ستا د لور سره هم کېږي، سبا ستا د خور سره هم کېږي، سبا ستا د تره د لور سره هم کېږي. یعنې دا مرض به موږ پرېږدو همیشه دپاره که دغسې یو ستونزه موجوده وي، او هغه د ټولنې یو وګړی د ده دپاره مبارزه وکړي، خپل اواز پورته کړي. منم چې د مشکلاتو سره به مواجه شي، خو بلکې د پاکې ټولنې دپاره، د یو سالمې ټولنې دپاره به مبارزه کړې وي. او را به شو خواښې ته او خسر ته او اوخو ته لیورونو ته، دونه به زه صرف دومره وایم په کورنو کې چې د الله نه وویرېږئ. دا صرف ضرر رسول، ګټه رسول، دا صرف د الله په لاس کې دي. هېڅ بنده، هېڅ شخصیت دا نه شي کولی چې څوک سره، مګر چې الله پاک نه وي لیکلی. نو دغلته د دو کورنۍ د دغې شرکي الفاظونه او د دغې شرکي حرکاتونه ځانونه وساتي، او دغسې په دوامداره شکل په کلونو کلونو سره، په سوونو کلونو سره زموږ په ټولنه کې چې د مېرمنو سره دغه بد چلند کېږي، او دغه د پراپرټۍ په شکل سره سلوک ورسره کېږي، د انیمول په شکل، د ځناورو په شکل چې کوم حرکتونه او کوم ژوند د دو سره اختیارېږي، د دغې نه دې ځان وساتي. ځکه چې دا صرف په دې دنیا کې نه ده چې موږ به په دې دنیا کې دغه ظلم وکړو، وحشت وکړو. د دې هر یوې نقطې، د دې هر یو لفظ چې تا د دې مېرمنې په وړاندې باندې حساب کړی دی، تا که د الله باندې یقین وي او که تا ایمان په دې خبرې راوړی وي چې زه الله او د الله رسول منم، د دې یو یو لفظ چې تا استعمال کړی، د دې یو یو حرکت چې ته د هغې په وړاندې باندې کې، په ورځ د آخرت باندې به د ده ته سوال جواب ورکړې، او ده به دغه مسؤلیت به ستا په غاړه کې پروت وي، او الله ربالعزت به تا نه دا پوښتنه کوي چې زما دغه بې ازاره بې اوازه مرغۍ دا ستا په کور کې ژوند کولو، او تا د یو غلام یو د یوې وینځې په شکل باندې ساتلې وه، بلکې هېڅ قسم ژوند ته دې دا نه وه پرېښي. راشه نو نن ورځ د محشر په ورځ باندې د هغې جبار او د هغې منتقم رب په ذات په وړاندې باندې به ته د یو یو لفظ او د یو حرکت حسابي ورکوئ.
ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
په عزت او سلامت اوسئ. تاسو نن ډېره مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یا ما دشنو شنو و نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یا ما دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بند نوستا یا ما دشنو
سپک خلق را غلی بابو و یا بو سپکی بو یا بو کردی بارو ندشنو شنو و نو سرو ندشنو مد کزم زیرو نکلا بند نستایمان